بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازدیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډه ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ایزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 8مه د 1440 څلوېښتم هجری قمري کال د میانې د میاشتې 19مه او د 2015 میلادي کال د مې 18مه نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې د ایران اسلامي جمهوریت ته د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه وزیر د سفر پاکله یو راپورټ هم درته وړاندې کیږي. بیا یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې دریو عربي هیوادونو د ټرمپ لپاره د ډالیو ګټه څه تر عنوان لاندې د دې ورسته هم بیا ورسپانډ ته د کتنې پروګرام اوریدل شي، او بیا هم درته د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کیږي چې له دې ورسته هم بیا د تلپاتې وګمې پروګرام اور چې په دې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسی پار سټوډیو 88/ په زمونږ د انټرنیټي سایت درکته ځنې ولنده دمکو. بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی پزشکیان ویلي چې ډونالد ټرمپ د سولې لا خبرو سره په یو وخت غواخونه هم کوي. اسلام آباد ایران د سولې وختونکې ډیپلوماسي ستاینه کوي. د ایران او تاجکستان خارجه وزیرانو د افغانستان په موضوع کې د سیمه ایز ملګرتیا د زیاتې د وختونه کړی دا، او په شاه محمود قریشي زندان کې د زړه حمله شوې ده. وسوم بشپړ خبرونه. خاغلی پزشکیان ویلي چې ډونالد ټرمپ د سولې لا خبرو سره په یو وخت غواخونه هم کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لای وي خو د سولې خبرې کوي او لبلې خو بیا غواخونه کوي. هغه نن په تهران کې به غونډه تول چې د ټرمپ هغه خبرې شي د ایران د ملت پرزد یې کوي، لاغه پرته پر بل څوک باور نه کوي. نو موري زیاته کړه ټرمپ لای وي خو د سولې او آرامۍ خبرې کوي او لبلې خو غواخونه کوي، او په متزادو خبرو سره په یو وخت د سولې وجنی او ناامنۍ پیغام ورکوي. خاغلی مسعود پزشکیان زیاته کړی چې تهران به مذاکرات ته دوام ورکړي خو لا غواخونه هیڅ وېره نه لري. اسلام آباد ایران د سولې وختونکې ډیپلوماسي ستاینه کوي. د پاکستان د آی ایس پی آر مشر اویندوی نن په یو لړ څرګندونو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نږدې اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ، ویل چې دا اړیکې د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. پار سوډي د ایرناله کوله راپورټ وکړي چې پاکستان د پوز وندي جنرال احمد شریف چودري د تهران د چارواکو د سولې وختونکو ډیپلوماسي چې په انبر اعظمګي کې په تاوتریخوالي کې رول لوبولې ستاینه وکړه، او د غرازي ویل چې پاکستان د سولې ملاتړ دی او د اوربند تړون ته ژمن دی، خو د هر ډول وضعیت او تریو پر وړاندې د ځواب ویلو لپاره پوره چمتووالی لري. جنرال احمد شریف چودري د ایران له هڅو ملاتړ څخه چې د سیمې د تاوتریخوالي او ترنګلتیا فاجیاو د ختمولو لپاره کړی مننه وکړه. ویل چې پاکستان لا ټولو هغه هڅو څخه خوخت چې د نړیوالې ټولنې او پتیرا بیا د ایران په شمول د ورونو هیوادونو لوري د ترنګلتیاو د کمولو لپاره شوې دي. پاکستان د وسلوال ځواک وایندوی زیاته کړی چې نړۍ د اسلام آباد دریستا درنوي کوي او د نړیوالې ټولنې غړي په تیر بیا د ایران اسلامي جمهوریت پوهیدلې چې پاکستان د ختیځ ګاونډي هیواد ایران چلند د وضعیت د خرابېدو بیا دا عمل شوې دي. د ایران او تاجکستان خارجه وزیرانو ټینګار کړی چې د افغانستان په موضوع کې باید سیمه ییزې ملګرتیاوې نورې هم زیاتې شي. د ایران اسلامي جمهوریت او تاجکستان بهرنی چارو وزیرانو په ویلې دنه کې د ورستیو سیمه ایزو او نړیوالو بدونو او اندارنګا د افغانستان په موضوع کې د سیمه ایزو ملګرتیا په زیاتولو ټینګار وکړ او په دې اړه خبرې اترې وکړې. پارس ډې د اسنالا کول راپورټ کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی او د تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مهر الدین چې د تهران د خبرو اترو 14 فورم په موخه ایران ته سفر کړی د ایران او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو د کچې د لا زیاتولو د لارو چارو په اړه د نظرونو تبادلې ترڅنګ د کلتوري امنیتي ملګرتیاو د دواړو وادونو ترمنځ د خلکو د اړیکو د سنتیاو په اړه بحث کړی دی. د افغانستان خارجه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر لګلی دغه راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په رسمي بلنه تهران ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل وایي چې افغان پلاوی به د تهران د خبرو اترو فورم کې د ګډون سربیره له خپل ایراني سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ښاغلي تکل په وینا په دغه پلاوی کې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظری هم شامل دی.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی په رسمي بلنه هغه هیواد روان سو. په دې پلاوي کې چې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظری هم شامل دی، په پام کې دی چې هیواد د بهرنیو چارو وزیر تهران د خبرو اترو فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایراني سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې سره وکړي.
د سیاسي چارو کارپوهان د تهران د خبرو اترو فورم کې د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولی او وايي هر څومره چې د افغانستان او ایران سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
هر رابطه خوب ده که در هر از هر کشوری که بر افغانستان ایجاد میشه خودش در حقیقت یک نوع موفقیت است و به خصوص همسایه ما بسیار بسیار مهمه برای ما.
به هر پیمانی که رابطه اقتصادی و سیاسی افغانستان با کشور ایران وسیع‌تر میشه به همان پیمانه میتونه در راستای مدیریت تحریم اقتصادی و سیاسی در افغانستان مؤثر واقع بشه و در کنار از این بندر چابهار از جمله بنادری است که دسترسی افغانستان را به آبهای گرم تسهیل بخشیده.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت هم په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د تهران د خبرو اترو په فورم کې د ګډون په موخه له کابل څخه تهران ته روان شوی دی. د تهران د خبرو اترو فورم به د یک شنبه او دو شنبه په ورځو یعنی د سور په 28 او 29 نیټه د 350 هیوادونو د استازو په ګډون ترسره شي چې پکې به د سیمې د امنیت، سیاسي وضعیت او د نړیوال نظم په اړه بحثونه وشي. دا سفر د افغانستان د سرپرست حکومت لپاره د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. فضل غنی حق مل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د طالبانو د عدلی وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست عبدالحکیم شری روسیې ته لاړ دی. د یاد وزارت ویان برکت الله رسولی وی چې عبدالحکیم شری نن د سن پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په دیارلسمه غونډه کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ. نوموړی به د بیلابیلو هیوادونو د عدلی وزیرانو، قضایي چارواکو او حقوقي کارپوهانو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د عدلی وزارت د بیانیې له مخې عبدالحکیم شریف په دې غونډه کې د قوانینو د عدالت د تامین په نړیوالو حقوقو کې د اصلاحاتو د اړتیاو او د نړیوالو تعاملاتو په اړه د دریز په اړه وینا وکړي. د نړیوال حقوقي فورم غونډه به د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. په شاه محمود قریشی زندان کې د زړه حمله راغلی ده. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې په زندان کې د زړه اټیک شوی او لامل یې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. د شاه محمود قریشی وکیل ویلي چې د زړه د تکلیف له امله شاه محمود قریشی د پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي روغتون ته لیږدول شوی دی. د یادولو ده چې شاه محمود قریشی تیر کال په د مئی په 19مه د مئی په 9مه د پیخو په تړاو د قضیو کې نیول شوی وو او اوس مهال د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. فاکس نیوز وایي چې بایدن د افغانستان په تړاو یو پټ سند په تاریخ کې د سپتیدو لپاره ځان سره ساتلی دی. د فاکس نیوز د راپورټ له مخې د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن څرګنده کړی ده چې د افغانستان په تړاو یې یو پټ سند په تاریخ کې د سپتیدو لپاره لا ځان سره ساتلی دی. فاکس نیوز نن راپورټ کړ چې دا سند د هغه د کتابونو په میز کې موندل شوی دی. د راپورټ له مخې که څه هم د بایدن حافظه کمزوره شوې ده خو بالاخره یې ومنله چې دا سند یې د اوباما په پړاو کې د ولسمشر د مرستیالۍ لا پرېښېدو وروسته لا ځان سره ساتلی دی. بایدن د خپل ځانګړي سلاکار د پوښتنو په لړ کې دغه سند په لرلو اعتراف وکړ. د راپورټ له مخې په دغه سند کې په افغانستان کې د امریکا د پوز او بهرنۍ تګلارې په تړاو پټ معلومات شامل دي خو په راپورت کې دغه محرم سند نور جزئیات نه دي یاد شوی. جو بایدن په 2020 کال کې له طالبانو سره دی وی هوکړې له لاسلیکولو وروسته له افغانستان امریکایي ځواکونه په شرمونکي ډول ویستل چې د هغوی د ورتلو څرنګوالي له نیوکو سره بیا مخامخ شوی وو. د سیونیست رژیم په بریدونو کې 115 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطین طبي سرچینو اعلان وکړ چې په تیر شاوروس کې د سیونیست رژیم د وایي بریدونو په نتیجه کې لګت لګا 115 فلسطینیان شهیدان شوي دي. سیونیستي جنایت په تعقیب د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 تر اوسه د سیونیست رژیم د تیریو قربانیانو شمیر بیا درې 50,000 او 19 شهیدان او 244 ټاپیانو ته لوړ شوی. بلې خوا د سیونیست رژیم سرچینو بیګار راپورټ کړ چې لومړنی راپورټونه ښیي چې د الکسا جماعت په شاوخوا کې پر اسرائیلي ځواکونو برید شوی دی. دوه سرچینو اعلان وکړ چې د کوڅ ښار د الکسا جماعت دروازې لایوي دروازې بابو سلسله ته نږدې پر څو سیونیستانو د وسلو په کارولو سره برید شوی دی. دغو سرچینو په وینا په دې عملیاتو کې اسرائیلي امنیتي ځواک ټپي شوی دی. دا په تیرو څو ورځو کې پر سیونیستانو دوهم برید حسابېږي. د لبنان په جنوب کې د سیونیست رژیم بې پیلټ الوتکه نسکوره شوه. خبری سرچینو د لبنان په جنوب کې سیونیست رژیم د پوز د بې پیلټ الوتکې د غورځېدو خبر ورکړی دی. د پارس ټوډې د راپورټ مخې د لبنان پوز اعلان وکړ چې سیونیستانو په یو بې پیلټ الوتکه د هېواد په جنوب کې د المان شومریا په سیمه کې غورځېدلی ده. په دې ورستیو ورځو کې سیونیست رژیم پوز اعلان وکړ چې د دوی یوه جنگي الوتکه په لبنان کې د تخنیکي ستونزې له امله غورځېدلی ده. د اسرائیلو د پوز جنگي الوتکو د پنځمې په سار وختي اوربند مات کړ او د لبنان په جنوب کې د هولا سرحدي خارګوټه په نخا کړ. د امریکا د نیو اورلیان له زندانه ته بندیان تښتیدلی دي. د نړیوالو رسنیو د راپورټونو له مخې د امریکا د نیو اورلیان له زندانه ته بندیان په تیښته کې بریالي شوي دي. سکای نیوز نن راپورټ ورکړی چې دا کسان د تشناب له کړکۍ په ګټه اخیستنې سره په تیښته کې بریالي شوي او د زندان امنیتي چارواکي له پیښو وسطه ورسته پوه شوي دي چې اته بندیان یې تښتیدلی دي. د راپورټ له مخې له دغو کسانو دوه تنه بیرته نیول شوي خو اته نور لا هم تښتیدلي. په راپورټ کې ویل شوي چې تښتلي کسان د قتل په تورن شوي دي. په سنا هوایي ډګر کې الوتنې بیرته پیل شوې. خبری سرچینو د یمن په پلازمېنه سنا کې نړیوال هوایي ډګر د الوتنو بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د یمن هوایي شرکت الوتنې نن په سنا وایي ډګر کې بیرته پیل شوې او لومړی الوتنه د 144 مسافرو سره د اردن د ملک علیا وایي ډګر څخه بیا په سنا کې کېناسته. د سیونیست رژیم د 2015 کال د مې په شپګم د من پلازمینه سنانه والا هوی ډګر په وی بریډونو هدف وګرځول سو نست جیم رسندو اعلان کړل چې لخت لګه 15 هوی بریډونه په سنا هوی ډګر شوې دي. د اسرایل فوز هم دی او کړ چې په یمن باندې په خپل وی بریډونو کې د سنا نړیواله وی ډګر په بشپړه توګه لکارا ورزولې. په سلمان رشدي د برید عامل په 25 کاله بند محکوم شو دی. زمون خبريال راپورټ راغی چې د امریکایي وې محکمې وشکلن هادي متار ته چې د شیطانی آیتونو د کتاب په لیکوال سلمان رشدي حمله کړی و او دا غي وسترګې ډنده کړی و 25 کاله د قید سزا ورکړه. په مرتد سلمان رشدي باندې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په نیویارک کې په هنري انسټیټیوټ کې د وینا په وخت د هادي متار لخوا حمله شوه چې له کبله یو بل قسم جوبل شو. سلمان رشدي په هندستان کې د یو کشمیري کورنۍ غړی کوم چې د اسلام پر ضد د شیطانی آیتونو پر ضد یو لاس پکوونکو ډک کتاب لیکلی و. د ایران د اسلامي جمهوریت ارواښاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د سلمان رشدي د وژلو فتوا ورکړی و. د هادي متار وکیل ناتانیل بارون کازی اون ته ویل چې تاسو هغه ته پورا فرصت ته ورکړی چې ځان د دفاع لپاره خپل ثبوتونه وړاندې کړی او زیاته کړی چې هادي متار به محکمې ته یو بل درخواست ورکړي. د امریکا سترې محکمې د کډوالو د سملاسي ستل په باب د ترامپ فرمان رد کړی دی. د امریکا سترې محکمې د دوو مخالفو رایو په مقابل کې په وو رایو د امریکا د ولسمشر ترامپ دغه فرمان مخاوري ولا چې غوښتل یو شمیر وینزویلایي کډوال بیل ازنډا لاهواده وشړي. دا تازه فیصله د حقوقي خندونو یو بل بیل ګرځي چې د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو لپاره د ترامپ د هڅو پر وړاندې رامېسته شوې ده. د امریکا د سترې محکمې دا پریکړه د افغانانو له قاضي دوسیه سره هم مرسته کوي چې په امریکا کې د اوسیدو موده پای ته رسیدلې ده یا په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته تللې ده. د دې محل خبرنه
سیاسی تبصرہ.
د دریو عربی هیوادونو د ٹرمپ لپاره د ډالیو ګټه سده دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. مصری شنون کو دریو عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونلډ ٹرمپ د سفر په اړه نیوکه کړې ده چې ٹرمپ ته ډالی پیسې اوړیا پنګونه ورکړ شو خو د غزې د جګړې د درولو هیڅ وخت نه ونه شو. د قاهرې پونتون استاد یمنی الخولی سیمتا د ډونلډ ټرمپ د سفر د هغه هرکلی او قیمتي ډالۍ او پاړه خبرګون سرګند کړی دی. یمنی الخولی ویل چې په تاریخ کې هیڅ هیواد د نړیوالې جګړې په وخت کې هم د امریکا مشر ته میلیونی ډالۍ او ټریلیونی بخششونه نه دي ورکړي. مصری اقتصاددان هانی توفیق هم د عربي مشرانو لخوا د ډونلډ ټرمپ لپاره د زړه راخلونکي خدمت او د تود هرکلی لپاره له یو بل سره د سیالۍ په اړه سخت خوابدي څرګند کړه. وی ویل چې د لپاره چې د غزې پتړانګ باندې د سیونست رژیم د بریدونو د درولو لپاره کوم اقدام نه دي شوی سختې نیوکه هم کړې دي. هغه عربي مشرانو ته وویل چې هغه څه چې تر سره کیږي یو جنایت دی چې تاریخ لا تاسو لا الهي محاسبې مخکې د دې پوښتنه کوي. د مصر د اقتصاد او سیاسي علومو پخوانی مشر میرمن آلیا المهدی هم د عربي مشرانو چلند په اړه سختې نیوکه وکړه. ویل چې دا ټولې پیسې او ډالې د امریکا او د هغه د ولسمشر لپاره اصلا څه ګټه لري. بریالي مشران د خلکو په ملاتړ او د هیواد په بریالي اداره کولو تکیه کوي. پخوانی مصری ډیپلوماټ فوزی العمشابی هم په دې نیوکه وکړه چې عربي هیوادونه د خپل نفوذ وسیله لکه د اړیکو غوڅول لاسیونست رژیم سره د تړونو لغوا کول او د تل ابیب د ملاتړي په توګه په امریکا کې پانګونه نکول نکړی او دای د غزې په تلانګه کې د وجلو د دوام لامل وبالو. مصری شنون کی کمال حبیب هم د ټرمپ د سیمه د سفر په خوتا په اشاره سره دا د مشرانو د ګډاګی تو پتو غیات کړه وی ویل چې دا یوازې د قراردادونو او اقتصادي او سوداګریزي همکاري مصرف نه و بلکې د امریکا پر وړاندې خکارا تسلیمی دلو. هغه د ټرمپ د سفر په بهیر کې د جشنونو تود هرقلی قیمتي ډالیو او رسنیزو تبلیغاتو د اشاره وکړه او د دې لپاره چې د دې دریو هیوادونو لخوا د غزې په وړاندې د جګړې د درولو غوښتنه ونه شو سختې نیوکې وکړي. هغه ټینګار وکړ غزا نه پلورل کیږي او د هر مستکبر او ظالم په وړاندې د غاښ ماتونکي ځواب په توګه پاتې ده او پاتې به وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څلور ورزنی سفر منځنی ختیځ ته لاړو چې په سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې ورته د ځانګړو ډالیو او قراردادونو ترڅنګ په عجیبه انداز کې هرکلی هم شوی دی. په اماراتو کې د میرمنو د ویښتو خوڅولو ویډیو په نړیوالو رسنیو او سوشل میډیا پلیټ فارمونو کې هم پراخ انعکاس درلودلې دی. اوس د سیمې د اسلامي هیوادونو عمومي افکار له دغو عربي هیوادونو دا پوښتنه کوي چې آیا په غزې کې د مظلومانو وینې هیڅ ارزښت نه درلوده؟ آیا باید د امریکا له ولسمشر چې د سیونست رژیم اصلي ملاتړی دی نه باید په غزې کې د جنگ د بدولو غوښتنه شوې وي؟ آیا د امریکا لولسمشر د نړۍ او پتیرا بیا د اسلامي هیوادونو عمومي افکار باید دا پوښتنه ونه کړي چې په غزې کې د ماشومانو خزو وجل چې هم دا اوس یو سلو پنځلس کسان پکې شهیدان شوي دي، آیا نتنیاهو باید پیزوانی نکړي شي او هغه له دغه جنایته منع نکړي شي؟ آیا د عربي هیوادونو د مشرانو دغه لوی قراردادونه او د پیسو ورکول او د تود هرکلی ټرمپ دې ته نشو مجبورولی چې د غزې د مظلومانو چغو ته یو څه مثبت ځواب ورکړي؟ جالب مطالب دوام تاسو پام را کرسو.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. لمعمول سره سم اول به د تهران له ورسپانو څخه به پیل کړو، نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
درمن اوریدونکو زم په خپل وار سره تاسو سلامونه ونیکي. هیله وړاندې کوم د نن ورځې مطبوعات به د تهران چاپ له اطلاعات ورسپانې سره پیل کړو. دغه ورسپانه سعودي عربستان، قطر او اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر او په امریکا کې د عربو لخوا د زرګونو میلیارد ډالرو پانګونې باندې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی ټرمپ راغې ویل وشله سپکاوی یې وکړ او لاړی. ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې مخکې ویلو چې خپل لومړی سفر به هغه هیواد ته وکړي چې امریکا ته له ټولو زیاتې پیسې ورکړي. په نتیجه کې دریو عربو هیوادونو عربستان، قطر او امارات په امریکا کې د 3000 او 200 میلیارد ډالرو د پانګونې هوکړې وکړې او په زرګونه میلیارد ډالر هم ورسره سملاسي قراردادونه لاسلیک کړ. کیهان په دوام کې لیکي ترامپ دومره پیسې واخیستلې او بیا یې په هغوی ملنډې ووهلې او د سپکاوی ډکې خبرې وکړې. وویل چې عربو د مینې تږی و، ما هم لاس پر سرونو ورتیر کړ، په دې سفر کې مې دومره لاس میلاو کړ چې تصور یې هم نسي کېدای. ورسپانه زیاتوي چې ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په مخکنی پړاو کې هم عربي مشران یې هغه غواګانې بللې وې چې د امریکا لخوا باید ولوشل سي. کیهان ورسپانه د مطلب په دوام کې لیکي چې نه یوازې ترامپ بلکې نورو امریکایانو هم له عربو پیسې اخلي او هم یې سپکاوی کوي، او بیا د قطر پاکله د امریکایي سناتور کینیدي خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي وه قطر د چکر وهلو لپاره تشناب دی، حال دا چې قطر د 300 میلیون ډالر په ارزښت یوازې یوه متکه ترامپ ته په تحفه کې ورکړې وه.
ډیره مننه عابدي صاحب. په دې مطلب کې د پیسو داسې رقمونه یاد شوي چې هیڅ انسان سترګې پرې نشي پټولی. قطر 1200 میلیارډ ډالر امریکا ته منلی دي. دا دومره پیسې دي چې ټول اسلامي هیوادونه د اروپا په شان پکې رغېدلی شي او هیڅ یو اسلامي ملک هم بې وزله نه پاتې کیږي. بیا به عربستان او امارات هم هر یو ورته 1000 میلیارډ ډالر منلی دي چې ټول ټال 3200 میلیارډ ډالر کیږي. خو دلته افغانستان او پاکستان او نورو هیوادونو د 1 میلیارډ یا 2 میلیارډ ډالرو لپاره لالهاند وي، او کله د پیسو د نړیوال صندوق او کله هم د نړیوال بانک ته یې د مرستې په تمه وي. په دې پیسو چې عربو ټرمپ ته ورکړلی ټول منځني ختیځ درې ځله په رغېدای شوی، حتی اروپا نه هم په ما په ماډرنه توګه. خو دغه عربو خپل پیسې امریکا ته ورکړې او له هغه امریکایي شرکت سره هم د زرګونو میلیون ډالرو قراردادونه لاسلیک کړ چې د هغه جوړې تیاری او بمونه په غزې، یمن او سوریه کې مسلمانان وژني. خیر نو نه غواړم په دې خبرې وکړم. را به شو د تهران چاپ جوان ورسپانې ته. د غورسپان بیا د ایران او امریکا ترمیاز اټومي مذاکراتو ته کتنه کړې ده. جوان لیکي چې د غربي رسنیو هغه راپور ته اشاره کوي چې پکې د ټرمپ له لوري ایران ته د اټومي هوکړې لپاره د یو لیک او وړاندیز د استولو خبر ورکړل شوی و. البته ځینې غربي رسنیو ویلي دي چې ترامپ یو لیک استولی ایران ته چې له مخې له ایران څخه غوښتنه شوې ده چې د 3 کلونو لپاره دي د یورانیومو بډایانه بند کړي او خپل بډایه شوي یورانیوم دي له هېواده وباسي. په بدل کې به امریکا ټول بندیزونه لیرې کړي. خو د 3 کلونو څخه وروسته ایران بیا یوازې د څه کم 4% په کچه د یورانیومو بډایانه له سره پایل کی. البته د نړیوالو اورګانونو تر هر اړخ سر لاندې. جوان ورسپان لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي د دې خبرو په خبرګون کې اعلان وکړ چې دوی هیڅ لیکلي وړاندیز د ترامپ لخوا ترلاسه کړی نه دی او دا ټولې خبرې فالتو دي. ورسپانه په دوام کې د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلی دی ایران د هوکړې په لر کې هیڅکله خپلې هغې لاسته راوړنې چې د شهیدانو په وینو ترلاسه شوي نه معامله کوي. د یورانیومو بډاینه د ایران سره کرخه ده. د بډاینې په بهیر کې هیڅ بندون نشي راتلی.
قدرمن اوریدونکو، ورسپانې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. رابسو د تهران چاپ جامع جمع ورسپانې ته. دغه ورسپانه هم بېلابېلو مسایلو ته انعکاس ورکړی چې د ځینو تیترونو او مطالب په لنډ شان درسره شریکو. په راتلونکو میاشتو کې په سوریه کې 900 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېده. ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکي ویلي دي ترامپ لا هم په سوریه کې د پوځي شتون پکله پرېکړه نه ده کړې. د امریکا هری ټرومن تیاروړونکي کښتۍ د سیمې له اوبو څخه وتلې ده. جامی جام لیکي چې یو امریکایي چارواکي د منځني ختیځ له اوبو څخه د هری ټرومن تیاروړونکي کښتۍ د وتلو خبر ورکړی. په یمن باندې د اسرایلو هوایی برید کې لس تنه شهیدان سوي. جامی جام ورځپاڼه لیکي سیونیس رژیم تیره ورځ د یمن په لویدیځه کې د السلیف او الحدیدیه په دوو بندرونو باندې هوایی بمباری ترسره کړي دي.
عزیزانو، اوس هم که ستاسو خوښه وي رابه شو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اطلاعات روز ورځپاڼه را اخلو. د غورسپانه یو مطلب خپور کړی چې عنوان دی طالبانو د سالنګ د دوهم تونل په ایستلو کې د روسیې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. اطلاعات روز لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د سالنګ د دوهم تونل په ایستلو کې له روسیې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې مولا برادر د افغانستان روسیې د سوداګریزې غونډې په نوم غونډه کې چې د کازان د اقتصادي فورم په څنډو کې جوړه شوې وه ویلي چې طالبان چمتو دي له روسیې او مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د سالنګ دوهم تونل وباسي. مولا برادر ویلي دي چې د روسیې تجربې ته په کتلو سره د سالنګ د دوهم تونل جوړولو په برخه کې ترې همکاري غواړي. اطلاعات روز زیاتوي چې سالنګ لویه لاره د افغانستان یوه له مهمو لارو څخه ده چې د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي، چې دا تونل د داود خان د حکومت پر مهال د شوروي اتحاد په همکارۍ د هندوکوش په لوړو څوکو کې جوړ شوی دی. خو دا تونل د وروستیو څو لسیزو جنګ جګړو نه مراقبت او نه مراقبت له امله ویجاړ شوی دی.
من اوریدونکو رابسو د افغانستان باختر آژانس ته. باختر، په افغانستان کې د مخکنی حکومت پر مهال د انګلیسي ځانګړو ځواکونو د جنایتو په اړه یو تبصره خپره کړې ده چې عنوان یې دی د اشغالګرو له لوري د بشري حقوقو ښکاره نقض، عدالت باید پلی سي. باختر لیکي د انګلیس د ځانګړو ځواکونو اس ای اس لخوا د 450 بیګناه کسانو وژنه نه یوازې یوه بشري فاجعه ده، بلکې دا د نړیوالو قوانینو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه هم بلل کیږي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې په دې اړه د بی بی سي وروستي څیړنیز راپور چې د شفافو او مستندو اسنادو پر بنیاد چمتو سوی څرګندوي چې دا وژنې په سیستماتیک ډول ترسره سوي دي. باختر زیاتوي یاد راپور دا هم په ډاګه کوي چې انګلیسي چارواکو نه یوازې له دغو غیر قانوني وژنو څخه خبر درلوده، بلکې هڅې یې کړي چې موضوع پټه وساتي او عدلي پلټنو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې دا یو بل جرم بلل کیږي. لومړی جرم د انسانانو وژل او دویم جرم د عدالت د مخنیوي هڅه. باختر په دوام کې دا پوښتنه مطرحوي چې په نړیواله کچه اوس دا یو ازمایښت دی چې آیا عدالت پال ارګانونه، ملګری ملتونه، نړیوال جزایي محکمه، آی سی سی او د بشري حقوقو سازمانونه به وکولای سي د دې مجرمینو پر وړاندې غبرګون وښيي او کنه. وړاندې لیکي د افغانستان خلک دا ډول اقدامات د اشغال یو تور څپرکی بولي او تمه لري چې نړیوال عدالت عملي سي، نه دا چې یوازې پر کاغذ پاتې سي. نړۍ باید په دې اړه بې پرې او شفافې نړیوالې پلټنې پیل کړي، هغه نظامي غړي او مسؤلین محاکمه کړي چې د افغانانو د وژنو امر یې کړی او یا یې د پټولو هڅه کړې، قربانیانو تاوان ورکړي او رسمي بخښنه ځینې وغوښتل سي، نړیوال معیارونه پیاوړي او هغه هیوادونه چې بشري حقونه نقضوي د عدالت میز ته راکش کړل سي. دا مطلب په پای کې راغلی دی چې که نړیوال عدالت دا ډول قضیه تعقیب نه کړي، نو دا د بې عدالتۍ او جګړه پالو ته د مشروعیت ورکولو لاره هواره کړي، نو په ټوله کې دا نه هیرېدونکی ظلم باید بې ځوابه پاتې نه سي.
ډیرو زدمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موجم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
درانا سرچینه
ده تهران رادیو گران و اوریدونکو خیچاری عزیزان و سمزه فاطمی لخبر محترمم کار
صادق حسین
سر استاسو درانه حضور تا حضر شویم چی درانه سرچینه پروگرام تاسو تا اولانده کرم. هیده ده چی ده اوریدو فرصت ولره. یادوانه که چی درانه سرچینه ده پروگرام ده قرآن مجید ده لقمان سوره ده وویشتم آیت نازله داتا بیلده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره به د یهودیانو په چلند کې تل سخته دښمنۍ لیدل کېدله. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په هکله تل غرور کوو او کوي. د دغه نسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نژاد کې کله بند کړی دی او کاچیرې له یهود نژاد پرته کوم څوک وغواړي د یهودي نومني نو یهودیان دغه کار نه مني، نو ځکه په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک په رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو، په حجاز ټاټوبي کې د یهود قبایلو اوسیدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور باچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان یې له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلی دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبي کې دی. د غراز په تاریخ کې ویل شوی دی چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن هیبان نومېده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس یې لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ وو باران ته مو اړتیا درلودله، نو هغه ورتللو او غوښتل مو چې د باران د ورېدا لپاره دعا وکړي. ابن هیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران ورېدو. په زلونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډیر او بانفوز او اعتباری شخص و. یوه ورځ خبر را ورسید چې ابن هیبان د مرکیدا په حال کې دی. یهودیان د هغه ګیر چاپیر را غونډ شول او ابن هیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل، ای یهودو، فکر کوی چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبې څخه دغه بې وزله ټاټوبې ته راوستی و؟ ټولو خلکو وویل، ته په خپل ښه پوهېږې. وی ویل، زه له شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه بعثت نږدې شوی دی، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروی بکړم. له بده مرغه دغه هیله زما په مړینې سره له منځه ځي، خو که تاسو د هغه د نوم او د هغه په اکله کوم خبر واوریده نو اجازه ور نکړي چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راوړي. ابن حیبان خپل خبرې پای ته ورسولې او مړ شو.
اگر دن کو یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام لا خصوصیات دومره خبرو چې هاته د دوی ماشومان هم پیغمبر ختم پیژنده. د محمد بن عمر واکیدی په نوم د اسلام یو ستر تاریخ لیکون کې وایي چې یهودیان په خپل کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نخانه لستله او خپل ماشومان ته به درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او درابانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدي مذهب پیروان ګڼل او رابانو ته یې په ګواښ سره ویل، ډیر زر به د یوه پیغمبر په پیروي سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرام قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبه کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپیژند. ویې ویل، دا همغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري. نو ایمان یې راوړ او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و سلام د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان را نوړ او منکر شول. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچار حیران شي او هغوی ته ویل، اے د یهودیانو ډلې، له خدای څخه ویریږی او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مکوله چې هغه به زر مابوس شي. خو هغوی په ټول وقحت سره وویل، محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه پیغمبر وګڼو. هغه همغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده ده چې هغوی په خپل خبره ډول په خپل سپیڅلي کتاب تورات کې لاسوهنه کړې ده او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په هکله لیکل شوي وو بدل او تحریف کړي دي.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیې او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نشول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغوی ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پوها له تورات څخه اخیستل شوې ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوه او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتری ثابته کړي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکړه یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکړه پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل، هر څوک چې د روح په اکړه چې یوه غیر مادي چاره ده ډیرې خبرې وکړي، په پریکنده توګه دروغ جندی او پیغمبر اکرم نه دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی پوښتنو ته په ځواب کې د قران کریم د اسراء سوره 15 آیت ولوس چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردگار تر حکم لاندې دی او د هغه په اکله تاسو ته لک شان پوها درکړل شوې ده. یهودیان له دغه ناڅاپه ځواب ورکولو څخه حیران شول، خو د قرآن له دغه آیت څخه یې هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ویل دا چې وایې تاسو ته د روح په عقله لږ شان پوهه درکړل شوې ده، له دې خبرې ستام مطلب څه دی؟ موږ یهودیان یا ټول خلق؟ پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دی، یهودیان. د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غصه شول او په غصې سره یې وویل نه، داسې نه ده، موږ ډیر علم لرو، ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق لوایاست د خدای پاک د علم په مقابل کې ډیر لږ شان دی. په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارک سورې 28 آیت نازل شو چې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. او بشک کپم زکه څومره ونی دی قلمونه او سمندر رنگ یعنی سیاهی شی او ورپسې و سمندرونه نور شی یعنی لیکل ورسره وشی بیا هم د خدای خبرې ختمیدون کی ندی. به شکه چې خدای د عزت او حکمت خاوند دی او په هغه یعنی خدای تعالی هیڅ شی نه غالب کیږي او هغه حکیم دی او د هستی د چارو تدبیر هیچ چاته نه وسپاري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم د لقمان سورې 28 آیت په ښکلي ډول فرمایي کاچیرې په ځمکه باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډېرې دښتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه راز په ځمکې باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنی سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي، بیا هم نشي کولای د خدای پنځونونه، الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي. دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی. او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم. او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په 28 آیت کې لیدلی شو او هغه څه چې په ځمکه باندې ونې دي کلم شي او له سمندر سره و نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي.
اوریدونکو، د قرآن د سرچینې یا د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسئله او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.